دا دې ته پرېنه دي خدای نه کړدا چې بې اتفاقي
سلامات اوسه
د تیمونو تمان راولي چې خدای نه کړدا دا به بیا د افغانستان
سلامات
او هیوات نقصو کی
پور دی ودان هوتک سب چون وخت کم ده متاسفانه هیله ده چې د خبرونه بدوم برخه لته سره بیا په تماس کې شو ستاسو له ګډون نم ډیره مننه له محترم او ملمنو وفا صاحب امر خیل صاحب اخبار صاحب او مجد صاحب ټول نه مننه کوم چې له موږ سره وي په خبرونه کې اوس د خبرونه وخت د خبرونه په دوهم برخه کې هم دغه باسته بیا د عمر کو احمد شیبر به د افغانستان او نړۍ خبرونه موږ ته وړاندې کی
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې زندانیانو ته به د انتخاباتو کارتونه ورکړي. په بغلان کې په یوې چاودنې کې درې پولیس وژل شوي دي او د عراق په شمال کې په یوه موټر بم چاودنې کې 12 تنه وژل شوي دي او په لسګونو نور ټپیان شوي دي. د خبرونو تفصیل د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي تر راتلونکو دوو اونیو به د افغانستان په زندانونو کې بندیانو ته د انتخاباتو کارتونه ورکړل شي. دغه کمیسون ویان نور محمد نور ازادي راډیو ته وویل د انتخاباتو کمیسون په پام کې لري چې زندانونو ته د نوملیکنې ګرځند ټیمونه ولي شي څو د بندیانو نمونه هم د رای ورکونې لپاره ثبت کړي.
میکانیزم دا څه ده چې یو ورځ مشخصه د ګرځند ټیمونو لارې زموږ یو ټیم محابسو ته ځي. هلته که په ولایتو کې دي که په مرکز کې ده موږ زندانیانو لپاره یا هغه څوک چې په محابس کې دي که هغه کارکوونکي دي که محبوسون دي هغوی ته موږ د زمینه برابرو چې درې کار تل
په ورته وخت کې ځینې بندیان دا کار ستایي او وایي که شرایط ورته برابر شي په انتخاباتو کې به حتما خپل رایه وکاروي. ټاکل شوی ده چې د افغانستان د ولسمشۍ او ولایتي شوراګانو انتخابات دوري په میاشت کې ترسره شي. په بغلان ولایت کې په یوه چاودنه کې درې پولیس وژل شوي او یو بل ټپي شوی دی. د مرکزی بغلان ولسوال ګور خان بابوري ازادي راډیو ته وویل دا پېښه نن له غرمې وروسته هغه مهال وشوه چې د پولیسو یو موټر د سړک غاړې پر یو ماین ور برابر شو. طالبانو د دې حملې مسؤلیت منلی او ادعا یې کړې چې په دې چاودنه کې 9 پولیس وژل شوي دي. په کندهار کې په یو موټر بم چاودنه کې یو تن وشل شوی او یو بل کس ژوبل شوی دی. د کندهار د ولی ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل دغه چاودنه پرون شپه شاوخوا 8 بجې د کندهار په سرپوزی سیمه کې د ریموت کنټرول په واسطه شوې ده چې یو ملکی کس پکې وشل شوی او یو تن پولیس ټپي دی. جاوید فیصل زیاته کړه د دې چاودنې هدف د پولیسو رینجر موټر و. تر اوسه چا د دې حملې مسؤلیت نه دی منلی. د تاجکستان پارلمان د دوشنبه او لندن ترمنځ هغه تړون تصویب کړ چې له مخې د بریتانیا پاوز او پوځي وسایل او وسایت د تاجکستان لارې تیرېدای شي. د تاجکستان د پارلمان د رسنیو څنګ وویل نن پارلمان په غوسه اکثریت پریکړه وکړه چې بریتانیا کولای شي چې د تاجکستان له خاوري د خپل ځواکونو لپاره د ترانزیت استفاده وکړي. د تاجکستان او بریتانیا حکومتونو د اپریل 14 دغه تړون لاسلیک کړی وو. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دا تړون په افغانستان کې د نړیوالو د بیا رغاوني او ثبات په هڅو کې د دوشنبه د همکارۍ په هدف شوی دی. ازادي راډیو خبرونه اوري. د امریکا ولسمشر باراک اوباما هغه قانون لاسلیک کړ چې ورسره د حکومت د مالی زیان مخنیول کیږي او له 14 ورځو راهیسي یو شمیر تړلې حکومتي ادارې بیرته پرانستل کیږي. سپینې ماڼۍ وویل اوباما دغه قانون لږ وروسته تر دې لاسلیک کړ چې د چهارشنبې په ورځ ناوخته د استازو جرګو او سنا تصویب کړ. په استازو جرګې کې جمهوري غوښتونکي او په سنا کې ډیموکراتان برلاسه دي. د سپینې ماڼۍ د بودیجې دفتر وویل د فدرالي ادارو کارکوونکي به نن سهار بیرته خپلو کارونو ته ولاړ شي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په لنډو څرګندونو کې د دغه جوړجاړي په خاطر د ډیموکرات او جمهوري غوښتونکو ګوندونو مشان چې ترمنځ ژور اختلافات راپورته شوي وستایل او ویل اوس د دې وخت چې د امریکایانو اعتماد بیرته ترلاسه شي. وکیلانو بیګا د شپې تر 12 بجو پورې چې د حکومت د پوره خصو اندازه اوسنیحت یعنی 1.14 تریلیون ډالرو ته رسیده وروستی مهلت درلود چې به موافقې ته ورسیږي. کنه حکومت له قانوني پلوه نور نه شوای کولای چې د خپلو لګښتونو د تامین لپاره نورې پیسې پور کړي. سپینه ماڼۍ وایي د عراق صدر اعظم نوري المالکي به له ولسمشر باراک اوباما سره د نومبر په لومړۍ نیټه په واشنگتن کې وګوري. په هغه بیان کې چې سپینې ماڼۍ خپور کړ ویل شوي دي چې دا خبرې به تمه ده چې د عراق او امریکا ترمنځ پر اوږدمهاله همکارۍ متمرکزې وي. په بیان کې دا هم ویل شوي دي چې اوباما هڅه کوي چې د عراق او امریکا همکارۍ پراخې شي او د سیمه ییزو موضوعاتو په برخه کې هم آهنګ شي. د دې غونډې اعلان په داسې وخت کې شوی دی چې د مالکي حکومت د عراق دننه د اقلیت سنیانو او د مالکي د اکثریت شیاو ترمنځ له فرقه یي شخړو سره مبارزه کوي. په وروستیو میاشتو کې په زرګونو عراقیان ووژل شول. دا غونډه په داسې وخت کې هم کیږي چې امریکا شکایت کړی دی چې ایراني الوتکې د عراق له هوایي قلمرو تیریږي او په سوریه کې د بشار الاسد رژیم ته وسلې وړي. د عراق په شمال کې په یوه کلي کې یوه ځان وژونکي له چاودېدونکو موادو ډک موټر ته چاودنه ورکړه او لږ تر لږه 12 تنه یې ووژل چې اکثر یې ماشومان دي. دا پیشه د موسل په ختیځ کې د ترکیې سرحد ته نږدې د الموافقیه په کلي کې نن سهار وشوه. په دې سیمه کې شبک ترکمنان اوسي چې شیعه دي. امنیتي چارواکو وویل شاوخوا 50 تنه نور دي چاودنې ټپیان کړي دي. اکثر شبک ترکمنان تر څو کاله مخکې لا په موسل کې اوسېدل او له هغه ځایه سنی وسلوالو د فرقي شخړو په ترڅ کې وایستل. د نننۍ چاودنې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. د سوریې د صدراعظم مرستیال قدری جمیل نن وویل چې د سوریې د سولې نوې خبرې به شای د نومبر په 23 او 24 په جنوا کې وشي. قدری جمیل دی غونډې ته د جنوا دوه نوم ورکړ او په ماسکو کې خبریالانو ته وویل
اليوم نحن اقرب ما نكون الى جنيف 2.
نن موږ تر بل هر وخت د جنوا دوهمې غونډې ته نږدې شوي یو. وروسته تر دې چې موږ د روسیې د بهرنیو چارو له وزارت سره د غونډې پر نیټو موافقه وکړه یا لږ تر لږه له اټکل سره سم پر نیټې موافقې ته ورسېدو. تر اوسه ملګرو ملتو د دې غونډې نیټه نه ده مشخصه کړې. د سوریې د صدراعظم مرستیال جمیل قدری وویل که چیرته د دې خبرو نیټه بدلی شي هم تر دسمبر وروسته به نه ځنډی شي. د ملګرو ملتو سرمنشي بان کی مون د چهارشنبې په ورځ ویلي وو چې هڅې زیاتې شوې دي څو د سوریې په اړه د نومبر په نیمایي کې غونډه وشي. بل لور ته د کیمیاوي وسلو د مخنیوي مؤسسې نن اعلان وکړ چې د سوریې دننه یې د کیمیاوي وسلو د مرکزونو د پلټنې نیمایي کار سرته رسولی دی. دغه پلټنه وروسته تر دې پیل شوه چې د مشق ته نږدې په اګست کې د کیمیاوي وسلو تر برید وروسته واشنګټن پر سوریې د حملې خبرداری ورکړ. د کیمیاوي وسلو په دې برید کې تر 1400 ډېر کسان وژل شوي وو. د ازبکستان ولسمشر اسلام کریموف د لاتویا په مرکز ریگا کې نن له ولسمشر اندرس بریزن سره غونډه کوي. تمه ده چې دواړه مشران پر دوه اړخیزو اړیکو د سیمې په اړه او پر نړیوالو موضوعاتو وغږیږي. همداراز به په سیاسي، اقتصادي، تجارتي او د چاپیریال ساتنې په برخه کې یو لړ موافقې لاسلیک کړي. ازبک چارواکو د لاتویا ازبکستان په اقتصادي غونډه کې پرون په ریگا کې پر دې خبرې وکړې چې په لاتویا کې د ازبکستان د میوو او سبزیو د توزیع یو مرکز جوړ شي. تیر کال د دغو دواړو هیوادو ترمنځ سوداګري تر 243 میلیونه ډالره زیاته وه. د کب نیونکو په بیړیو کې ژغورونکي هڅه کوي چې د هغو 940 کسانو مړي پیدا کړي چې د خرابې هوا له امله یې پرون د لاوس په میکانګ سیند کې الوتکه وغورځېدله. تر اوسه لږ تر لږه اته جسدونه د پیښې له ځایه نږدې 40 کیلومتره لرې موندل شوي دي. د ژغورنې په دې عملیاتو کې د تایلند او شاوخوا 10 تنه لامبوسن هم مرسته کوي. دوی له لاوس سره د نږدې سرحدي سیمې دي. د دې پیښې د سم علت معلومولو لپاره تحقیقات کیږي. د خبرونو پای.
آزادی پڅپوکی
درم واج آزادی
شنوندگان نهایت عزیز رادیو آزادی مجددا سلام علیکم. بازم میگیم عیدتان مبارک و موضوع بحث این هفته ما صلح و عید است و میمان خاص در استودیو نداریم به خاطر رخصتی ها و در قسمت اول زیادتر به میمان ها موقع رسید و در قسمت دوم کوشش میکنیم که به شما شنونده های محترم ما زیادتر موقع مساعد شویم. شماره های تلفن آقای الکوزی با اجازه دیگه تکرار میکنم که آهسته یادداشت بکنن. ما دو شماره داخلی در خدمتتان می‌گذاریم که 0700-822-755 و 0799-203-540 هست. تکرار میکنم 0700-822-755 و 0799-203-540 و یک شماره به ایمیلی نو هم برشان اعلان میکنیم. اگر فرصت کنن و از خارج هم میتونن به ما تلفون کنن. این شماره کمک متفاوت است. اگر به دقت نشته کنن 00 42-02-21-12 تا اینجا هیچ تغییر نمی کنه. بعد از او 46-01 در خدمتتان است. چهار شماره آخر 46-01. همین لحظه همکار ما میگه که تلفون چند تلفون وصل شد فکر میکنم.
بله مهربانی سیب.
السلام علیکم جناب کالو گزارش و امیر خان خبره که ما اختر مبارک
است. استاد اختر مبارک شی.
اختر مبارک. امیر خانم.
الله و پاکم روح و جل جناب کالو گزارش داشت داشت که داغ مسکی جنرال سر ذکر لکه دی شپوت پا برا که یو سوال لرم یو دی امن پا برا که این دکالا مخت مخ بخفلا دی افغانستان دی کری که چی رغلی ول اندر دا موگم رغلی و دیر پا خوشحالی بندی آلتا چی وار اولو نو موږ په خپل د نایمګدین او دوی ولیدل چې د غرمې ډوډۍ ته چې راووتل دغه د کرکټ منیجر چې د دوی و دغه خوراک دپاره د ډوډۍ دپاره چې دوی بوتل د یو ارزن بایا او ډېر تړ کړاس رستوران و بنګلادشای رستوران و ټولو خلکو حقیقت پورې خندل چې دوی داسې بیرغو ته خوشحالېږي او دومره نوم ته خوشحالېږي باید ښه هر چا ته وکړي ښو هوټلو کې ډوډۍ ورکړي په ښو هوټلو کې خوب تا آرام تا پریگ دی کنه.
بله ادسیو امیر خان اگه ستاسی خبره بیخی درسته ده منگه بیا مرکی مکرلی شاید ازاده رادیو مختلف و پروگرامونو که ده ورزشکارانو سره مرکی و شولی ده چارواک سره اوی بیا دستی دلال که و جی پا اوائلو که هیچ نو پا ده اولمپیک کومیتا که یاسی پنوم بانه کومیتا و او دوی بودی جم ندرلو ده پیسی ندرلو ده دیر وضع خرابه و ورسته ملی تاجران ور سره کومکونه وکړل وس دولت هم ډیر کومک کوي په خپله تاسو واورېدل خبرونو کې جمهور رئیس کرزی هر یو دغه د فوټبال او د کرکټ لوبغاړو ته اپارتمانونه ورکړل نو اوس وضع ستاسو خبره بالکل انسو نه راځي درسته و چې بشارګانو
دروړي په دغه مسکاله د مسابقات کې یا برنده میشن از این از اینجا می یک مقدار پول برشان داده میشه یعنی روز به روز خوب شده میره
ورزا یعنی 15 کاله مخ کې مقایسه کې د وس سره ډیر زیات تغییر پکې راغله او هله د جنور هم قشي ځکه دوی مکه چې خبرو شتاسې پروگرام تعقیب کړی د اخبار صاحب مو ویله مرخیل صاحب نورو دوستانو او اوریدونکو ټلیفون نو کړل سپورت یعنی د سولې د پاره د ملي وحدت د پاره یعنی ډیر مرسته کولای شي نو په دې ارتباط باندې د لوبغاړو ونډه ډیره قوي ده.
بله امین خان
بالکل جراکالو گزارش دیم په د موږ تاسو ذکر وکړ چې د خلکو د افغانستان خلک امن غواړي که چېرې د افغانستان خلک امن غواړي که نه همدغه خلک سایه په طرف ولاړ دي د رباني صاحب په طرف ولاړ دي دغه دوستم په طرف ولاړ دي دا خلک که داسې راپورته سي لکه په مصر کې چې راپورته شو او دغه غاړې ته یې رسۍ ور واچوي او پنسۍ کې په دې کابل کې په د پنځو دروازو کې دغه قرضه یو الپنسۍ کې
خیر اوس وخت تر دی امیر خان خیر د پنسۍ د شنه په تیر شو ورکه کړه افغانانو ډېرې زیاتې لیدلې د مرګ ژوبلې دغه هر وخت روزو کوم دا مرګ ورکه کدی مې دا واسه ځوزلم خوړین دتنی په هر ترتیب یعنی ستا خبره په ورسېدلو په خبره ده چې مثال څوک چې په افغانستان کې
خوشحال وسه خدای هم دا
ساده
افغانانو خوشحالي نصیب
آمين ګور دې ودان خدای دې ټول افغانان خوشاله
لګي یک ټلیفون دیگه هم در خط است. بله شنوندې عزیز بفرمایئ سه خاطرش همینجا آقا الکوزه یک فکایی یادم آمد برمی روز اید آمست و اینا میگه یک وقت که شوروی بوده که رئیس جمهور امریکا و رئیس جمهور شوروی در بین خود که گپ میزدن بازی رئیس جمهور امریکا گفت که در مملکت ما دموکراسی است مثلا هر کس که بخواید در کوچه ما برای مثلا میان در پیشوی قصر سفید به ما هم دو میزنه که مثلا مرگ بر ریگن و اترا بازی برژنیو در مقابلش گفته خویی که دموکراسی است خویی نه در مملکت ما در مسکو در میدان و سرخ کلگی میگه مرگ بر ریگن برای جمهور امریکا دو میزنه مرگ بر ریگن گفته ما هم ترکایی دموکراسی داریم. حالا گپ دیگه فکر ما گشت توره که میخوایم به شنوندای عزیزم و کل میمونا بگیم در این روز عید گفتیم چیزای خوب بزنیم دو زدن کل ما یاد داریم یعنی انتقاد کردن کل ما یاد داریم به کرزه بد گفتن یاد داریم بر اپوزیسیون به طالبا به هر کس که گیر ما بیا خوشمانام دو زده میریم منطال مردی دهیست که چطور راه های سل و روای خوبی گپ های خوب پیدا کنیم در این روزی شنوندگان عزیز خوش آمدین این موضوع در نظر بگیریم از انتقاد تشیم در این روزی در دقل یک ذره رخصتی کنیم از دو زدن زیب بفرماین مهربانی
مهربانی کسی اورورا
مهربانی
او داو پا تلفون پلی کسته مهربانی
مو یو نظر دا دایل کوزای چې کلم کران ته فلمونه یم نظر مو دا دای چې افغانستان کې به سول حسن غوشي اوس دا یخترنه مخکې جمهوریت خدمت کړی په دې اقرار وکړه چې د تجاوز تعریف تر وړي امریکانا نور تړونه ورسره سل کېده خپل په دین اقرار دی چې لاس کله افغانانو په غلامیت کې وخت تر کړی دی نو څنګه بیا افغانستان ته سوله رشي نو مطلب دا افغانانو دوه سکوله په افغانستان کې غلامیت وخت تر کړو اوس بیا د امریکانا
تجاوز
تعریف وړي
نه هغه تعریف دانه دی اجازه راکړه یو بیا وروسته پوښتنه وکړه تعریف دغه دا چې دغه امنیتي تړون چې لاسلیک کیږي چې په افغانستان باندې گاونډي هیوادونه یا نور کوم رقم ته مثال کده توپ ډس کوي کده ترورستان راستې تجاوز چشته ویل کیږي یعنی هغه مثال دا مطلب دا چې پاکستان په کونړ باندې راکټونه ورول امریکا او ناتو ورته څنګه ویل هغه مطلب دا دی افغانستان دوی وایي چې خپلواک ملک دی د افغانستان استقلال ارتس
او بیروز یی کوپټې مزګه په کار نه ځنیم بله
مرحبا نو خبر ته
غواړم
دوله سکوله مخکې چار کله افغانستان ته امریکا را ته ولته دا کارونه ولنه تر وخت ولته تجاوز تعریف ولنه تر وخت چې اوس دا تجاوز تعریف تر وخت راځي کې تجاوز نه و ولته به خبره ورته مخکې کړی وي چې ته ول دوره مارسه مو ته تجاوز تعریف وکړي له حکومت متصدیت کا نو دا مخکې دا خپل په دینه دلالت کوي چې افغانستان ته مخکې غلامیت دوره تیر شو اوس افغانستان په خپل ډول دا اوس بیا دا تجاوز تعریف مطلب ده
په شرم ستاسو خبره باندې منتها خبره نو د سیاست نه دا منتها هغه مسله بل مسله و د تجاوز تعریف د دی پورې ارتباط نه لري دوی وایي چې افغانستان ته چې قواوی راغلي دي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په اجازه راغلي دي یعنی دلته د استقلال مسله پکې نه مطرح کیږي په دې باندې بس نه کوزه چې سیاست نه غوړو سیاست کو او اختر دې څنګه تیر شو دا خبره وکړه او اولمپیک مهرباني وکړه
اولمپیک دا یو اغنا لوبه د افغانستان کې دومره په مخترونه د اولمپیک لوبه ټول مشروع خلک په دینه غږیږي دا یو اغنا خبره د افغانستان به ټول خبره په مخترونه وي واځي چې په ډول ولا کمیا شو کرکټ ولا کمیا شو دا یو اغنا خبره د به دغه دومره توجه نشي د افغانستان ګاز د افغانستان تیل دی به دغه ته مطلب توجه وکړي نظر وکړي چې شي خامس به په دینه واکې اولمپیک خو دا څه سندرغوري د دم یو خبره ده دا ته به دی هوا دومره په دغه ست خبره دغه توجه
کور دی ودان سلامت اوسې د ټلیفون ندی
بله یک ټلیفون دیګم ټلیفون میګه قطش خو کوشش میکنیم ول بعض میهمانای محترم هم تماس برقرار بکنیم قسمی که آقای الکوزی گفتیم میهمان خاص در استودیو نیست برای اینکه همکارای ما در کابل رخصت هستند در این روزی دونا رخصتی میکنن ان شاء الله تعالی از طریق تلفن کوشش میکنیم که به بعض میهمانای محترم تماس برقرار بکنیم
مخکې هغه د خبرونه په لومړی برخه کې دوستانو که خبرې نه اوریدلې خبر سه اشاره وکړه چې ځوانان د افغانستان راتلونکي جوړول شي او دوی دې سره متحد دي د ځوانانو ترمنځ دا تبعیض قوم سمته دا مسائل نشته ده او د دوی لپاره د خلکو امیدواري او هیله مندي ډیره زیاته ده جنرال صاحب تی غلام ارخیل هم اشاره وکړله مختلف موضوعات باندې باسو که هغه ویل چې په ملت کې مشکل نشته ده همدغه خاغلی اسد الله وفا چې د جمهور رئیس صلاحکار وزیر ده هغه هم دا خبرې وکړلې نور دوستو مجد صاحب هم اشاره وکړله چې د افغانستان ستونزې پیچلې دي او د دې لپاره یو جامع حل پکار ده نو مقصد ده چې دوستانو اکثر نظر نو سره مشابه دي
خب یک میمان دیگه وصل شد بله آقای آذرخش حافظی زیب خوش آمدین ایدتان مبارک زیب
عید شما مبارک روز و نماز شما داخل آجا و غازیا
بله آذرخش بخنه غواړم مونږ په اعلان کې لګ د سره تلیفونونو کې ګډوډي او تاسو د افغانستان د سوداګریزو خونو د نړیوالو اړیکو مشر یاست خراغ لاس اختر مبارک شه
اختر مبارک شه سلامات
وسه
تاسو مبارک
وي افزی صاحب د قسمت اول گفتیم به الټرناتیو جنگ بعضن مثلا سپورت یک مسئله بسیار عمده و اساسی و در پالیش هم مسائل اقتصادی و سرمایه گذاری در ساحه اقتصاد اگر باشه گفتیم که به صلح امید زیاد میشه برای که با حلوا گفتن هم گفتیم دان آدم شیرین نمیشه در عمل کارهای شوه صاحب نظر شما را بیریم در این روزی صاحب چی کنیم صاحب
ما در خدمت شما هستم چرا نه بله بله
همین نظر شما در این مورد چی است که در کدام ساحه باید سرمایه گذاری صحیح شه و مخصوصا در ساحه سپورت و منبع از این جوانا یعنی چی پیشنهاد میکنین شما
ما خود در قدم اول تمام عوامل را که به صلح می انجامم مفید میدانم از جمله سپورت و از اینکه آدم ها توانایی خود در میدان جنگ بیازمایند میشه که امو ایگویزم یا خودخواهی خود در سپورت اقناع کنند قهرمان شوند
بله.
ولی مسئله اصلی که میتونه به کشور ثبات ببخشه و صلح دائمی رو تامین بکنه یه عبارت از رفاه یا اجتماعی است موجودیت ثروت و امکانات مادی است که انسان‌ها را به زندگی دلبسته می‌سازد، میان فقر و آشوب و میان رفاه و صلح یک پیوند ناگسستنی است. و اگر یکی از دلایلی که ما تا ریسرچ کردیم و تحقیق کردیم، دیدیم که بسیاری از آدم‌های عادی جامعه به دلیل فقر رفتن به مخالفین پیوستند، به تنگ شدن، به جنگ شدن و اسلحه گرفتن. اگر ما بتونیم جای کار ایجاد بکنیم و جوانای بی سرنوشت خود را برشان یک زندگی تامین بکنیم، ما یقین کامل دارم که امکانات بالقوه جذب مخالفین کم شده میره. ولی متاسفانه در طی یعنی 35 سال گذشته توجه کمتر صورت گرفت، مردم به امکانات اقتصادی دست نیافتن، جای کار ایجاد نشد، فرصت‌های شغلی به وجود نیامد، به نهایت مردم پریشان و فقیر هستند.
بله.
و اولویت شخص خود ما همی است و کتابی هم که نشته کردیم همی است که باید جای کار ایجاد شود، باید رفاه اقتصادی و اجتماعی به وجود بیاید. تمام این مسائل سبب میشه که در افغانستان صلح و آرامش حقیقی به دست بیاید.
بله حافظ صاحب، بخنه ډیره غواړم تاسو اشاره وکړل چې دا بیوزلی باید لري شي. په دې کې دا د ملي تاجرانو ونده په هر ملک کې ډیره قوي وي، ځکه که دوی سرمایه گذاري وکړي، خلکو ته کارونه پیدا کړي، د تولید زمینه مساعده کړي، نو ټولنه خود به خود د رفاه په لور پر مخ ځي. زمونږ دا ملي تاجران هم البته یعنی ټول نه وایم، یو تعداد یوازې د مالونو په واردولو باندې ډیره توجه کوي، دا د ملي صادرات یا ملي تولید ته ډیره پاملرنه نه کوي یا زمینه ورته نه مساعده. څه باید وشي چې په دې ارتباط لږ پرمختګ وشي؟
تاجران په خپل سر نشي کولی چې په هغه ساحت پانګونه وکړي چې ورته مساعد بستر موجود نه وي. د اوس لپاره د صنایعو د جوړولو لپاره او د کرنیز پرمختګ لپاره مشخص سیاست موجود نه دی، حمایوي سیاست موجود نه دی. کله نا کله سیاستونه د دولت د صنعت پر ضد دي. مثلا یو وخت دوی د عمومي موادو لپاره 15% ګمرکي تعرفه درلودلې، په عین حال کې د پاخه مواد چې د خارج څخه راوړیدل هغوی لپاره 2.5% محصول ګمرکي وو. ما شخصا خپل په خپل ورسمشه د افغانستان ملي شتاب وزارت مالیه د تاجرانو څخه د تولید جریمه اخلي، او ول څنګه ما ول دا چې د عمومي موادو محصول دوه چنده د پخه مواد معنی لري چې ما تولید وای وارد کی. دا پالیسی د دولت تر څو چې په خپل ځای پاتې وي صنایع نه جاری دي.
نو تاسو په دې ته بحث کړی حافظ صاحب، بخانه ډیره غوړم هغه چې اختر ده، نو غوړو بیا سیاست ته مجبور شي را خبره راځي و چې زیزي قانون بل ته راځي. نو تاسو د سی وټس کم وړاندیزم کړی دی یا دولت هم سی وختاره په شکل یو چې ورکړي چې ورور دغه کار به وکړي چې دا تولید زیات شي او صادرات زیات شي او واردات کم شي؟ په دې ته بحث کم دی سی جدي اقدام شوی دی حافظ صاحب کناسه په ویلو کې دا مسله خلاصه شوی ده سی
درې کارونه نکړي دي چې لیک د کارمو دغه خدا اومده کارونه درې نشي درې کتابونه بشپړ شوی دي.
بله.
یو کار دی چې په نوم دی نېشنل بزنس اجنډا.
بله بله.
په هغه کې دا مسایل برسیره شوی چې د صنایع او د ایجاد لپاره څه موانع موجود دي او څه کول پکار دي، د حل لارې څه دي. دا مې برسیره کړی، هغه ولسمه د واسطه نو ورکړی دي، سټوري و دي صاحبان ته ورکړی دي. کله چې زه لوي کوم دی وتا. بیا په خپل ځکه لیکل یو مؤلفای رښت اقتصادي د افغانستان او دوه هم یو میلیون زائد کار ایجادول امکان په قانوني کې ا بیا خل دا کتاب حقيقي دی لپاره کې د لاري شارې ټول ته ولشي دي او بصیرت په افغانستان کې اقتصادي وده امکان لري تر څو اما ضرورت دي چې دا پالیسی ورته جوړ شي، استراتیجی ورته جوړ شي، او هغه پالیسی او استراتیجی ته باید وفادار
شي.
اما متاسفانه نو څه پوری دغه څه خو زه دا امید لرم چې نوې چرایي پاس له شپه او پنځلې دا حکومت به وکولی شي چې وسو کې.
بله حافظ صاحب، نظر صاحب پختنه کې خوځره یو پختنه کوم به دوړ یو ځای جواب ورکړي. دا غوې پختنه تم دا خلکو سره تشويش دی چې 2013 کال راځي نو هرڅه به اقتصاد باندې پټه پودريږي او هرڅه به یعنی ګډوډيږي. په دې ترتیب تاسو نظر څه دی چې کوم غټ بدلون به راځي او کنه وضعیت یعنی د سیالته باندې راسيږي چې هرڅه به اقتصاد باندې پټه پودريږي او نور مسائل به؟ نظر صاحب پختنه کې به یو ځای کول شي جواب ورکړي. مې ربني
بله ګوتیم روزا یې ګرچه ګوتیم انتقادات بسیار مسائل سیاسي لګر نزنیم، منتها یک اراده محکم سیاسی اگر نباشه سی بی پلانا که نوشته شده یا طرح کشیده هیچ کدامش عملی نمیشه. من به عنوان خاطرات میخوایم بگویم که 30 سال پیش در ترکیه مثل افغانستان واری گردوت بود، ترقوتوزل که آمد به کسایی که جنرال ها گفت و برادر اگر شما میخواین ترکیه را نجات بتین یعنی نیکارا باید شوه، و جنرال هم گفت خیلی پیش شوین تو همی کارها را بکن، کودتا کدن یا هرچی که کدن، او را دستر قدرت که آورد و قانون صحیح ساخت. باز ترقوتوزل یک گپ بسیار زیاد مهم گفت سب تاریخی که او رئیس کس متوجه نیست. او گفت که کسایی که اگر میخواین به اسلام خدمت کنین مسلمان هستین بعد از به ما، اگر مثلا به خدا هستین و کمونیست هستین مگم آرزو دارین که بر منظورتان خدمت به وطن باشه بیاین اینا کتم هم کاری کنین. و گفتن اگر شما نشنالیست هستین یا ملیتگرا هستین و هر بده ولایی که هستین شما میخواین، مقصد گفت از 4 اقلیم اگر به وطن میخواین خدمت کنین لیاز خدا بیاین به خاطر کار یک جای شیم. از امو خاطر حزب وطن جور کردن و امروز ترکیه در اون سال اگر در سالانه اگر 20 میلیارد اکسپورت میکرد حالا 120 میلیارد اکسپورت میکنه. حالا مثلا است که در افغانستان در 10 سال گذشته میلیاردها دلار آمد. این پروژه های 2 میلیون دلاری و 100 میلیون دلاری سیب چاره نمیشه، یک مثلا میلیاردها میلیارد دلار پول آمد، مثلا یک بند برق میلیارد دلاری باید جور شوه، سیب سرکا باید جور شوه، ترکای خرده ریزه سیب قله خوابان و تیر شو و مچن بر از 2 دلار ماش بده. این کارا دولت مداری و حکومت داری به خیال نمیشه. نظر شما چیست راه های حل سید؟
ما فرمودی شما رو تایید میکنم. ما در سال 93 به استانبول رفته بودم.
بله.
یکی از افغانان تجارت داشتن، بازمون نفره که من میزبان ما بود و منمانش بودم، برای من گفت که اجازه بکن یک نیم ساعت من کار دارم تا بانک میرم.
بله.
شما پذیرایی میکنم. ما گفتم بفرما پس که ما گفتم دیوقت بانک چی میکنی؟ گفت که نرخ تورم روزانه در ترکیه 20% است. من پیسه خود شو که دکان فروشات میکنم در بانک میمونم با 20% نفات پس میگیرم. یعنی وضعیت اقتصادی به این اندازه خراب بود که سقوط پول ملی از یا 20% در روز بود. 20%
من
امروز اینا در سال مالی گذشته من در مو چرمنای اتاقای منطقه بودم، اینا به حدود 412 میلیارد دلار صادرات دارند و تولید ناخالص ملیشان نزدیک شده به مرز 1 تریلیون دلار. و این شما اونمو ترکتوزل و اینمی اردوغان و امی عبدالاگل و اینمی ها کردن. در افغانستان کارات از او کده بیشتر است، به خاطر از اینکه معادنه که ما داریم ترکیه نداره.
بله.
و امی لوکیشنی را که ما داریم، البته از اون بسیار خوب لوکیشن است بین آسیا و اروپا، ما در آسیای مرکزی و جنوبی آسیا موقعیت داریم. بنابرای دلائل امکانات روش در افغانستان بی نهایت زیاد است، ولی متاسفانه فکر اقتصادی، اندیشه اقتصادی، اندیشه رهنمای اقتصادی وجود نداره. و ما امیدوار هستم که همین کاندیدای محترمی که بر ریاست جمهوری خود کاندید کردن، ما حضورن امراشم گفت دادیم، بهشون گفتم که اولویت شما باید اقتصاد باشه، اقتصاد باشه، امنیت هم از همه چیز است.
بله.
ولی مردم پشتو میگه پتنگ شوی پجنگ شوی هم دفاسی میگه پتنگ شد بجنگ. مردم از شارعی و از فقر در جنگ هستن. ما امیدوار هستم که ما شما با هم تبدیل بگیم ایده باشه که در زرخان مردم یک لغمانان باشه.
تشکر حافظی صاحب. ان شاء الله لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه چې دا کاندیدان چې کوم ځانونه را میدان ته کړی دي، دوی دا د اقتصاد مسله په لومړیتوبونو کې ونیسي او ستاسو فرموده چې امنیت په خپل راضي دي، چې اقتصاد ښه شي، خلکو ته کار پیدا شي، مصروفیت پیدا شي، د خلکو ژوند ښه شي، نو امنیت هم ورسره ټینګی دی شي. نو
حافظی صاحب وخت غدار یک سوال دیگه هم میکنم شه.
بفرمایید.
امی مسئله انتخابات است فعلا، امی جنگ سالارا را کس از بین برده نمیتونه، من تا این جنگ سالارا را خواهدم یک فکر خوب داده میتونه که بعد تو دمو قدرت دباش مگم یک متخصص اینه در پالیت برک موین موین بساز که به مملکت کار کنه. همینطور خواهی برای جای یک کس عقل داده نمیتونه یا امی به امی انصاف آمده نمیتونه در این روزی ایت سیب
میگرسد که مذهب زنددلان خواب پریشانی نیست، از همین خواب جهانی دیگر ساختن است. همین وطن همین مردم هست، از همین باید یک چیز بسازیم. ما به می خاطر بدون تبعیض و بدون تعصب، بدون حدود عقیدتی با کلی از این دوستا رفتیم، دعوت کردن ما را، همراهشان ششتیم و ما برای ایشان گفتیم به کنده جدی که ما در ساختن یک برنامه اقتصادی با شما کمک میکنم و یعنی تیم ما در اتاقهای تجارت بدنی سالم سکتور خصوصی شما حمایت میکند، شما برای فقر زدایی و ایجاد ثروت کار بکنیم. و فرمودید شما ما اشخاصی را که از لحاظ تاریخی به اینجا آمدن و در یک موقع قرار گرفتن، حذف از جامعه ناممکن است. به این ترتیب و طوری که ها در اقتدار هستند ما نمیتونیم این کار بکنیم، اما ما تلاش خودم میکنیم که با یک کمپرومایز یا به اصطلاح با یک همایش بزرگ ملی که همه واقعیت‌ها رو ما در نظر بگیریم برسیم.
بله، امروز روز بین المللی فقر زدایی یا مصیبت این مورد یک دو کلمه اگر بگوین که باز خداحافظی میکنیم از شما.
ما میگم صرف مشروعیت هر دولت بسته به اندازه مبارزی است که بر ضد فقر میکنه.